سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ یې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی اووه غونډې یا د نړۍ د لوی اووه صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزي کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و. خبر اعلانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی اووه غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبه په بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امو دریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیون بلره تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه نوې ټاکل شوی قومندان وژلې. د اسرائیلو پاوس وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سشنبې سهار وختي په هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړی دی چې د اسرایل استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سشنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بیګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه چې نن سهار روان و لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼی هستوګنی ودانۍ په بیګانې بریدونو کې ورانې شوي دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ شوبل شمیر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډله کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډله ته ماتې ورکړه. تگزاس یو سلو 35 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي په 25 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 ورونو کې 43 منډې ورکړې او درې مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډله کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سکال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوړ لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سکال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره ته مطالبه واوریدل شي. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه دلته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي.
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لرولسي، لکه چې په لاندې کار چې کوي نو یو کرایه د کور ورکړو، خپل روزمره خرڅ کاږو څوک، نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم ورته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه هم شته نتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالیم او په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوري دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبې په ورځ په ویلامی کې خبر ورکړ چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د دغه کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تمه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی وو او لای یوازې 2 کاله وتلی وو. ل چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا او متیل په افغانستان کې چانه توړي چي وای. د تړون لمخه تمه افغانستان د استخراج شو تویلو 40% مالکیت ترلاسه کړی او د وخت په تیریدو دا ونده 15% تلوړی ده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړی کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 530 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغله. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه یې افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه خبرګون نه دی ښولی. دغه شرکت په پاڼه کې هم د امودریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړې چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان طبیعي شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو ته ژمن دی. د امودریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوي. د طالبانو حکومت لا نه دي ویلي چې چینایي شرکت په تیرو 2 کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یوه داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمو چې لکتر لګ درې زره افغانانو ته د امودریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابره شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړی، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ آسیا او ورآخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امودریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت په څه عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنه وي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سه‌شنبې په ورځ د چین جنوبي آسیا په 9 نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبري وکړي.
په راپور کې موریدل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د مودریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمي ستانکزي سره خبرې کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتې ده چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د مودریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو پکې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینې راپورته شول او د معدن وزیر لرې کړو، ډېر پرسنل یې لرې کړل. په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازې وي چې یو څه هغه پکې ستاره یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد شوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل اوسیږي له هغه نه هیڅوک باید د ښو نتایجو تمه ونه کړي، تابه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې همدای په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غني په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه په وخت کې هغه ټیم کې زه ومه کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نه وو پوره کړي دا قرارداد لغوه ته تراجیسس دا باید لغوه سي. د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سه لغوه یې او
په بخښنه سره ستانکزه صاحب په هغې وخت کې مو همدغه چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدې نوم باندې د همدې اخیستی وو که نه کوم بل چینایي شرکت وه
نوم یې یو څه فرق کاوه خو د اوسنی شرکت چې ده د همغه شرکت تسلسل ده جواز په بل نوم باندې اخیستی وو او دا کوم خپل تجربه کاري وو چې شی درلودنه نه درلود را جوړ کړي وو هغه یې انتقال کړي وو. نوم بدل ده اما په اصل کې شرکت هماغه شرکت ده چې په وخت کې دخیل وو. او د افغانستان مسلې ته چې راځو د طالبان په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه ګذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نوع شرکت چې هغه غواړي په رښتینې ډول باندې راسي کار وکړي خدمت وکړي انځان ته ګټه وکړي خپل تعهدات پوره کړي دا شرایط حتی یو دوکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پاتې داسې په دومره لویه ساته باندې قرارداد وسیږي په هغه وخت کې چې دا قرارداد کېده
په بخښنه سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې لمې خبره کړې په دې کې ویلي چې دغه شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی. ستاسو په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه د شرکت واقعا فساد کوه مالی فساد یې کوه چې طالبانو سره دغه قرارداد لغوه کړی؟
مهمه خبره همدلته ده سیاف صاحب. په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسیږي، نه د ملکیت تضمین اوسیږي، نه د سر تضمین اوسیږي، نه قانون اوسیږي، نه شرایط اوسیږي، هیڅ هم نه اوسیږي، د ځنګل قانون حاکم اوسیږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کېږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کېږي. دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهېږي. په داسې وخت کې هیڅوک نه راغلی. په هغه وخت کې چې دا شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی وو. یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کېږي، دې په خاطر نه فسخه کېږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کېږي، دا یې دې په خاطر فسخه کېږي چې دا ټیم بدل سه. هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل یې نه ورکوم. په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی ستاسو په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینایي شرکت هم په کافي اندازه باندې کوم مالي فساد چې لمن وهله او غوښتلی چې ترسره یې کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایهګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت یې بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارهګیو، په سترس، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې څلور ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که دا موږ ټول نفوس د څلور ساعته کار وکړي د 50 کالو لپاره کار ستا ده، پکې چې موږ نه سیال کېږو. اما اوسني ملایان ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي او د سرمایه منابع چې دي هغه هم له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزی و چې د طالبانو لخوا د مدریات د نفتي حوزې له چینایي شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف بیا راپور کې چې نن سه شنبه د جنو لسمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خلکو له کمښت سره مخامخ دي چې څه باندې 50% له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکو بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چنن سه شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلې. ویلي دي چې په حیرانوونکي توګه په دې کې 15% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر له قوله راغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسبې تغذیې څخه محروم دي بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوسمهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکاري له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي هر ورځ لا اتیا تر 1.5 افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده، نو په 11 کې 9 ماشومان دي. درې وخته ډوډۍ کې مونږ ته 1 وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه څه په لاس کې راچی کې نه پوهېږم، کرایه د کور ورکړو، خپل روزمره خرڅ وکړو، اغوستو وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو، بهانه ورته جوړوو. دوی په نهار ویده کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي ادارې کې کار کاوه خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګاره شوي، ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوي چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي، خپلوانو چې دې مسر روابط قطع کړي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواک.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف په وینا دا پروګرام د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 23 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
تاسو کولی شئ زموږ نوې اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هم پیدا کړئ او مستقیم نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور ورو چې ولی په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دمونه ډېر شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روان شست با از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې هدا کوي نوموړی کابو 1 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام سوی دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
دوی فامیلی موضوع درلوده، د هلک له یوې ایرانی نجلۍ سره واده کړو، بیا هغه نجلۍ د پرې خود او یو ایرانی خلک سره اړیکه درلوده. بیا وروسته هغه ایرانی خلک د کوم موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه. زموږ دی وطندار هغه خلک ووژه. تقریبا له دوو کلونو یو څه زیات بندي و. بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو. بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی و. نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې دا هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره له دې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کاوه، خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نسو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوي او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د 2021 کال را په دې خوا لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي، د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي، په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان، په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان، 2023 کال کې 25 افغانان، 2024 کال کې 80 او په خبره یې د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوي دي.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډېری کسان چې اعدام شوي، تورونه قتل، د مخدره موادو قاچاق، جنسي تیری، څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. دوه کسان چې اعدام شوي تور یې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون و. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ شی ویل نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي، د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت شوې. د محمود امیری مقدم په خبره، په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمینه برابروي. د ایران د بشري حقونو سازمان د 2024 کال خپور کړي کلنی راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی غیر ایرانیانو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په ایران کې د سویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیس کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قربانۍ کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دی ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په 4مه په یو بیان کې د ایران له حکومت غوښتي و چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد وپوښتو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان د وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، بیوزله او کارګر طبقه دي، او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و تورونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پوری اروند ده.
دا څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 1940 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول سوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل سوي. خدای هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا تانو ویلي چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل تر څنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین. په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پراغوی باندی تطبیق شي.
خونو مورد زیادوی چی لبا در مرغوز دی طالبان و حکومت مشروعیت تشی او پر رسمیت نپیزندلو تدی زمینه برابر کردی چی دا چاره لکه څنګه چی لازم ده تر سره نسی او دا افغان بندیانو حقونه زایی سی.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه اونی که هلی و ترامه دی ازادی را دو کولو کار کون کو اولیدن کو تا حضرت محمد هجرانیم ده که افغانستان هرات ولایت چه دیمگه نظر داده چه دلتگه هرات که دیمگه تمخ آمخ شپخانه ده بانگی خون شپخانه کلسی یو عجل مرز راشی دیگو عجل وین تا ضرورتی نو آغه دیوینی سلیچا کو مینه پکاری مرز تا آغه گرزی سرگردان او دالحان ده گرزی دیوینه گروپ پلاس کنی ولی او گرزی وینه پیدا گواری آغه دیر وقتی تو پیدا شد تو کنیس پیدا نو باید هر وقت هر ولایت کی کفار جاکی کمپین باید ویسی او پو داخل شبخانه کی دی وینی بانگ هر شبخانه کی موجودی نو موضوعی دا گوارو شی هر جا هر وقت هر شبخانه کی باید بانگ خون موجودی او هر گروپ وینه ای بکی هر تو پرزی وینه ورکی قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانو زدکونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زدکونکو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول چې د 113 صفې څخه پیل تر 125 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی قرآن زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه عایق جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلوانی فایل و د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي. او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي چې خپله د هغه د نیمه فایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوې وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوې عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولار محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کښې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کښې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډرد الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوې ده. او د نورو فلزاتو د ستنډرد الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خونسا اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خونسا اټوم په شکل په الکترود کې به څه کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو مس ده او بل زینګ ده چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی ده. خپله دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاسه ورکوي یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې ده نظر و زینګ ته یا نظر و جس ته څه شي ده کم ده. نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چا ته ورکوي؟ جس ته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خونسا اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیوني اټومونه یې خپله په اوبو کې څه شي کړي دي؟ منحل کړي دي، لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینګ خپله په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده. او مس چې ده هغه بیا د کتود په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپله ریډکشن شوی ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وچ او لانده پایلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولای سو که څه هم موږ په تېر لوست کښې ګلوانیک پایلونه وویله چې هره ورځ کولای سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانی پایلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانی پایلونو څخه په کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کښې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستلو ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پېژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپله همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودون کی دی او داغه پام دې ترتیب د ګلوانی ک د بیټری یو شپ بیلګه ده چې خپل پدی کی پدی بیټری یا پدی وچ بیټری کی د ګلوانی ک پیلونو څخه استفاده سره ده او د وچ بیټری چې دی خپل یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دی خو د پیل انود یې تشکیل کړی دی خو د بیټری څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې پدی وخت شي الکترونونه چې شکیږي آزادیږي د ته موږ او تاسو وچ بیټری لکه تاسو په دې لاندې مثال کړي وګوري په دې مثال کښې یا په دې مادې لکښې موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شي کېږي آزادیږي او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کښې وګوري که چیرې جس یا زین یاد کړو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کښې دوی چې شي کېږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي د کتود په شکل سره او په بالاخره دوی خپل چې شي کېږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم آزادوي چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی شو چې دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی شو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای شي چې وپوښل شي او په همدې ترتیب د کتود او د دستي استوانې ترمنځ کېدای شي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کېتودونه وه له تېرېدونکو نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي راځو په دوام برخه کښې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پېژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمېرل کېږي چې دا چې د انرژي د زیرمولو لپاره له ډېرو مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کېږي خو مجموعي ولټا چې د هغه مساوي ده په دولس ولټ سره او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کېږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شوسوی وي جوړ شوی وي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو ویل چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکېږي تعامل کوي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انود په شکل سره وینو چې دوی د انود په شکل سره دلته چې شکېږي په لومړۍ معادله کښې په کتود کښې په دې طریقه سره تجزیه کېږي او په دوام معادله کښې بیا دوی د انود په شکل کېدای شي چې په بیټري کښې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټري انود بشپړ چرسوي چار او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کېدای شي چې څه شي وسي لاسته راسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کېږي او په همدې ترتیب سره چارج یې هم چې شي کېږي مثبت دوه کېږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي دوه آین سره کېدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتود کښې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه په همدې معادله کښې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کېدای شي چې په دواړو الکترودونو کښې تشکیل سي او په بالاخره هغوی څه شي وکړي رسوب وکړي چې دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه بله ځو ګرانو زده کوونکو د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټري لرو چې دا بیټري چې د خپله کېدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه چې شي وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټري دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي یعنې کېدای شي چې په دې کښې یو نیکل کډمیم بیټري خپل چارج د لاسه ورکړي د دوهم ځل لپاره بیا هغه چې شي د چارج کولو وړتیا هم ولري چې دا ډول بیټري چې دي د نیکل کډمیم بیټري نسبت و سروبي بیټري ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر ده د کډمیم هایدرو اکساید او سره چې شي کېږي په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ تاسو ویني چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه چې شکیږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره شي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه چې شکوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کې موږ تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل چې شي اجرا شي، نو دا ډول بي تھری چې د دوی د آیونونو غلظه چې د ګټ اخیستنې په وخت کې کېدای سي چې بدلون عمومي. ازو ګرانو زده کوونکو، د سوځیدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپل لومړني مواد په پله پسې توګه فایل ته وردننه کیږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي، نو د سوځیدو د فایل نوم هم موږ تاسو ورکولای سو، یا هم په دې نوم سره هم کېدای سي چې شته ونه مول. په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیجی اوبه مجاو تاسو چشکوی تولیدوی، یعنی د هایدروجن او د اکسیجن گاز چشکیجی پا مصرف رسول کیجی او بالاخره اوبه مجاو تاسو پلاس رکی چی ده دول د دو الکترودونو چی تاسو وینی ده دو الکترودونو دیو کتود دی بل چشته انود دی دو الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپین زور او یا هم د ځینو نور انتقالی فلزاتو د یو ځایوالي څخه چې شکیږي جوړیږي یا هم منځته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دانود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه چې شکیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون چې شکیږي د لاس ورکوي اخلي. البته او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو ګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه چې په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې چش موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کیږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي چې دا هم د سوځیدلو فایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاژ خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې پیل کې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاژ یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دې مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید چې اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. د موږ او تاسو کولای شو چې په دې ځای کې د فایل د ولتاژ باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایي چې اف مساوي کیږي په نتیجه کې ان ای ضرب چې سره ای سره. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د قوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي 14.2 په توان د درویش، او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو په لاس راکوي چې نظره شپورنی ویزر 1500 کولم سره کېدای سي چې مساوي سي. بل ګرانو زده کوونکو، دلته د فایلونو کې یو برېښنایي کارت سره کېږي چې خپل هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چې شکیږي رامنځته کېږي، نو هغه کار مساوي ده په دبليو سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپل موږ تاسو چې یو چارج واحد دی او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادې د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سی. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب سیکنډ په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب فی سره وشيو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکی ټیکی پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او الف ب س. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادی جهادي نیمګړی تیرونکې ایک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جمعی مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته زه دیانا صلحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست شراق لست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول چې د 122 صفې څخه پیل د 124 صفې پورې به دوام ولري چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع ده ښه اور اخیستونکی ده خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکی دی. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکی ده ډېر زهري ماده ده البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدی سي چې د ړوندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدی سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته که چیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي نو د انسانانو د وژنې لامل کېږي یا هم د مرګ سبب کېږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د څښلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي 90 درجې د سانتي ګرید کې کنګل کېږي چې خپله د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي او په عین وخت کښې د فارمالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي چې خپله له فارمالدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلولونو کښې البته چې په صنایعو کښې چې کېږي په مصرف رسول کېږي کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چې شي وکړو استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ولوستله. اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې دي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چېرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فورمول یې CH3OH ده که چېرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چې کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چېرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چې کېږي په فارمالدهاید باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوام پړاو کښې که چېرې تاسو وګورئ د دې اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چې کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې د دې اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه چې کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګران زکون کوم راته کولای شو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاس ته راوړو چې کولای شو میتانول موږ او تاسو ویل چې یو ډیر ساده الکول د په لوړ درجه د تودوخه کې او البته د هوا په نشتون کې کېدای شي چې د لرګیو د تقدیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم د کله چې د لرګي د تقدیر څخه لاس راوړل کیږي نو لدې کبل د لرګي د الکول په نوم سره هم موږ او تاسو یادولای شو البته میتانول یا میتایل الکول د لرګي د الکول په نوم سره هم یادولای شو ځکه لرګي یا هم کچیر وګورو سلولوز خپل په ساده مرکباتو کې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای شي چې شي تبدیل شي نو کچیر موږ او تاسو یا تراوړو په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو لوستلی و چې په 1925 میلادي کال پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنی د تقدیر څخه کېدلی شوی چې ګټه اخیستی وای خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېر ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1906 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوه استفاده ورڅخه کوو په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کړي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلیس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ ری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1906 میلادي کال کښې منځته راغلی او چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یا هم رازو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپل ایتانول لرو چې ایتانول چې د یا ایتایل الکول چې د خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې د ګرانو زده کوونکو هغه بېرنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکي د ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپله په 114 درجه د سانتي ګریډ کښې دوی ویلې کېږي او البته د ایشېدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتي ګریډ ده او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت یې 0.89 ګرام پر میلی لیټر سره ده او دوی چې دي یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانولو یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کولی شي چې چش سي حل سي او ګرانو زده کوونکو خپله د ایتانول چې د موږ او تاسو کولی شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکي مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کېږي په هغوی کې 95% یې الکول خو 15% اوبه شتون لري نو د دې مخلوط ته که چېرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کېدای شي چې دا معمولي الکول چې دي کېدای شي چې په 88 درجه د سانتي ګریډ کښې په ایشېدو راسي البته 100% الکول چې د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې د یا خالص الکول چې د خپله له معمولي الکولو څخه کېدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چه شي سي اضافه سي یا هم واچول سي کېدای شي چې چه شي سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې ایتایل الکول وپېژندله ځانګړتیاوې او خواص یې وه اوس کولی شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو موږ او تاسو وویل یو خو کولی شو چې 100% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولی شوی چې چه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چه شي کړل لاسته راوړل خو بل موږ او تاسو کولی شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ته په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کېدای شي چې چشتي حاصل شي نو ګرانو زده کوونکو دلته باید موږ او تاسو دوه نه و سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له نشایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو څخه هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته وی کولای سو چې د دې څخه خپل ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګران زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروس لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چې شي باندې تجزیه کېږي په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چې شي باندې په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې سي شپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیز په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چېرې دوی زایمیز سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه چې شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکساید باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخ په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین ته د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید په موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چې شکیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو، چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونو ته ویل کېږي چې د خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونو ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی سو، چې البته څو قیمته الکولونو څخه خپله ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونو درلودونکي دي. او ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه یې خپله ایتلین ګلایکول ده، چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینو چې دوی په خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دي دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري، چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو، یعنې دا چې دوی د دوه قیمته الکولو د جملې څخه هم شمېرل کېږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو خپله ګلسرین ده، چې ګلسرین هم د څو قیمته د الکولو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې دوی هم دوی چې دي په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري، چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوې ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا و ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کښې البته ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو په دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.